برکړی، او د هم د خبرونې پورسته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجله نننۍ غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکلي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له کندهارا د طلوع افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د طلوع افغان د تقویې او بیا خصوصا خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی و او هلته مو له کفایت خیالي نورستانی سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پوزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تا ہم شپیلے یہ گولا او دا دا غزائی دا تقدس او پاکوالی داوائی وکڑا.
پا ادب جام کی با دا پختو لرغونی ادبی دوری شاعر شیخ عیسیٰ مشوانی احوال واوری.
تو خو قادر یہ پسیفتونو کلم نور کړي، کلم نار کړي.
او په ورخمین خیال کې به د ککاو زرینی منځومې د وم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولنیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړی جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شوه چې لومړي نه کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده نشو ګڼلې. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او ورځپاڼې خپرې شوې. طول افغان د مولوی سالی محمد هوتک له خوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي له خوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغه جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د استلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتل شوه چې په دریو پړاوونو کې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرحه شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوه سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین مهلقات لري. د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وای اما کتابتون مخکې د یادې ادارې په یو وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د 20 تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ 100 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا 100 کاله له کندهار خبر شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤلین مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړی ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاره راپور لري.
تولی افغان جریده په 1400 مریض کال کې د مولوی سالم محمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامدار توګه خبریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریده ورسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې پرنګا باندې پونی کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریه چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولې افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال تولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت کې لوړول د زړه په دود کېږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شیرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي.
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعا د تولې افغان د تخلیه او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره بااستعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې دی د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
تولی افغان د مولوی سالم احمد هوتک له لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولی افغان ونیز دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخمنه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریري ادبیاتو کې مهم یو شمېر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساتیري او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج.
استاد په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول اسطوري منظومې شوي کنه، ځینې تاریخي مسایل منظوم شوي کنه؟
په پښتو کې مونږ له بده مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوې منظومې نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي. زه باور لرم چې وي اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې ګواکې غیر اسلامي متونو دغه منظومې او کیسې له منځه وړي دي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومې کیسې هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان
د خانۍ او داسې نورې کیسې، ځینو شاعرانو، ځینې ولسی شاعرانو او حتی ځینو باسواده شاعرانو منظومې کړي دي چې ګڼې بیلګې شته دي. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یو کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خاوند چې هغه دغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رګونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور د هنري ارزښتونو یوه مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کېږي په باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې دي، یعنی موږ د زهرې نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغ نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې، لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډېره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغوني اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی، اما زه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مستاد همدلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا ده. محتوا اول باید داستانی جوړښت ډیر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښ ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه زای کړای شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. ال محتوی په لاره د منظومو خصوصیت ده. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن لیلیا روډی سین شروع کیږي، دی ہندیانو دے پارا لانن ہم تر ننا پوری مہابھارت او رامائن مقدس دی حتی کنا آریایان پا خپلو آریایی منظومو باندے لاترو سے دی خپل فرہنگ دی غورا برخی پتو گا تکیہ کبی دی ہم دی دی پارا اول باید دغه کیسه ملی جوړه خولري او د محتوا خبره ده. د شکل او پرداخت مسله هم ډیره مهمه ده چې دا ډیره زیاته د بیان د هنر پورې مربوطه ده. د ځوانانو لپاره باید د هغه وي اوږد شاعرانه نفس غواړي. دا په دې معنی چې که تاسو یو غزل لیکئ، که تاسو یو لنډ شعر لیکئ، په حقیقت کې یوه ساره کاږئ او وزن او قوافی تصویرونه دا شیان بشپړیږي. اما که منظومه لیکئ دا داسې ده لکه تاسو چې مثلا په یوه سا غواړئ چې 40 کیلومتره منډه وکړئ. ډیر شاعرانه تمرین پکار دی،
ډیر لوی تجربه.
په منځ کې کله چې ډیالوګونه کیږي، کله چې د پیښو بدلون کیږي، کله چې له یوې پیښې نه بلې پیښې ته ځي، دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي. زمینه همیشه باید ښکلې وي. د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولی شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی، یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ، ډیر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي.
د ژبې په اړه کې راته وایي، ژبه باید څنګه اوسیږي؟ آیا د اوسنۍ ژبه او که نه هغه چې دغه استوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي؟
ژبه د استورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده. د څو اړخونو نه، اول د شاعرانه پرداخت له پلوه ژبه باید ډېره پیچلې او ګونګه نه وي په منظومه کې. داسې نه شي چې لوستونکی د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي. په عین زمان کې ډېره ساده او مخامخ هم نه وي باید، ځکه چې هغه بیا شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي. تر دې منځه تعادل ډېر ضرور دی چې وساتو. بل هماغه ډول چې د کیسې د پیښې دغه بیکګراوند یا شالید کلاسیک دی که تاریخي منظومه وي البته، نو دغه ژبه هم باید د همغې زمانې اصطلاحات ولري. که تاسو یوه تاریخي لرغونې منظومه لیکئ او په هغه کې یوه ډېره لوکسه معاصره کلمه وکاروئ، دا داسې ده لکه یوه خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښې وي. دا لورایه کږه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي. د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډېر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي. حتی زه غواړم همدا اوس ووایم، په کک او زرینه کې زما یو ډېر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده، او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر که یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی، دا به بهتره وای او زه دا منم.
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک؟
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې، ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي. د صحنې تر شا څه پیښیږي؟ په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي. د تصویر جوړونې او منظره کشۍ تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي.
وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې؟
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه، د داستان فن دی. مون باید محتوی غوټ ایجاد کو او بیا یو یو غوټ پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو پمراسته دوستون کې پډې را تلوسه د داسان اوچ ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې رومان کې چکم پیښې کېږي. البته لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو او د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یو کیسه کې یا په یو منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا کوي.
ډیره مننه. کفایت خیالی نورستانه هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولی شاعر شو او له شعر څه غواړي؟ په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوری ورسره غږیږي.
فنکار.
کفایت خیالی نورستانی زمانوم دے زب پنجاب لاہور او گجرانوالہ کی پادشاہم پہ خبر کم او تقریبا دا لس دول اسکال کی چما شاعری کے قدم آخست ٹول ناول دا دا محبت چکم دوران انسان ماندراز داغے پہ داغ کی ما دا یعنی کہ محبت والا شاعری شروع کر نو واغے نباد بیا وقت رے دو سر دا سے دا معاشرے پہ موضوع کی یاد کم شخصیت پہ موضوع کے ما اخبل شاعری دا داغا
سلامل شو چے پہ شیر پہ وہ حادثہ بولے
داس یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم نو الته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دی نو یو خاموش و یک طرفه و نو دې وجې نه ما خپل د محبت زما خوښ و خاموش محبت و یک طرفه محبت و چونکه هغه چې دی نو زما د حیثیت نه ډېر جګ و او زه مسافر وم نو د دې په وجه ما خپل د جذبات اظهار هغې باندې نه شو کولی نو د دې دپاره ما خپل دردونه په شاعري کې لیکل هغه د فیسبوک له لارې پاکستان کی ما ٹول عمر تیر کر دے لاہور گجرا والا نو دغ وجنه ما اردو شاعری کا اول قدم واخسته. هغه نه بعد بیا جدل تا واپس افغانستان در عالم دا دو درې کال نو ما بیا دل تا پختو شاعری شروع کړ. پختو داستان نه چې ما ولیکل نو پختو شاعری ما داس کول یا شخصیات په موضوع کې
کله اغه جنې تلې دلې یي خبرې در سره کړې وي.
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پارتلم نو چې ټیوشن د پارتلم التما سبق خودل نو بس عمدغه سي زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د بار چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم او اغه یو چهره زما خوښ شو چون کې اوخکم چې دین وخت په اختیار کې نه دی زړم نو زما زړه چې دین په هغه باندې وره
بل اخرت څه وشو په دې مینا کې دی
ما چې څنګه استویل هغه سوچ دین او ډیر غاټو دویم دا چې زه یو مسافروم هغه اثر نه ډیر لاندې کوم دغه وجه نه چې دین او بیا هغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې هغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل
هغه د سی خبره و چې تا پزړه بیللې
هغه خو ډیر عزت کول خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې دې شاغه زما سره محبت او کې دې شي عزت هغه به یا استاد کول خو ما ډیر چې دینو داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخور کول
که هغه شیر چې تا د هغه توصیف کی ویلی یا په محبت کې ویلی هغه ته ویلی شي
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعری دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلی دي هغه وجنه چې دین هغه شاعری کړ د اردو کې ما ته یاد دی هغه ویلی شي
مهرباني.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا حسرت کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
تو پختو کے لیے کم شیر ویلے دے داغد پارا اگر چوس خدا گے نہ راغلے
اصل کی د پختو دم رڈیر موقع ہونے دے ملاو شی خو بیا ما پختو کی باز لکلم دے نو فی الحال چ زما ذہن کے دیا یو دے عمر میں تمام شو ڈیر زر نم میں بدنام شو ڈیر زر زڑ میں چ استا خوالا درشم خو پلا رکھ ما خام شو ڈیر زر.
سمر شیر نہ بدلی کلی تقریبا پچو جبو کی تے کولے چ شاعری و
ز الحمدللہ کم جبم چ مکمل پوی گما غجب باندے ز مکمل شاعری کولے شم چون کہ اس درے سالور جبی باندے خ مکمل مہارت لرم یو زما خپل مادری جب نورستانی بل اردو او پنجابی او بل پختو نو ز دغه درے سالور جب باندے چ ما تہ سو کم موضوع راکے الحمدللہ ز خوزن سره غ شاعری لکل شم او دار جزا خپل فیس بک نو کی او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی کلم ما ور کڑے الحمدللہ نو مصنفینو ما تہ چ دینو اغه تہ لائکم را کڑے دی زما چ دینو مضامین شیا کڑے دی.
ها تقریبا ټول بری څومره د اردو شعرونه لیکلی نورستانی کی رس لیکلی دی او همدارنګ پښتو کی
پښتو کی ما شخصیت بارے کی دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زما عبد لطیف نوزتیار والی صاحب محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دی او نور عشقی شعرونه ما پښتو کی بیخی لګ لیکل دی زکه چې داس موقنه د ملاو شو یا ز پښتو فلم جوړ کم او زما دلته محبتم چې کم شو یا په نورستان کې شو دی یا چې دین ولته اردو کی زکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس راوړم نو اردو کې ما بیخی ډیر شعرونه لیکل دي ما درې وړو کوړو کې کتابونه لیکلو اراده او ادوري خواهش په نامه نیمګړی ارمانونه یو زندگی چار دن کې او بل چې نو خیالو کې دنیا چونکی زما لقب خیالی دي او مغه وخت نه ما خپل ځان د خیالي لقب بیخی 2009 کې شکل اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت وو.
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدغه ما خپل ډایری کې چې دین او خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما ته اردو کې مکمل حفظ دی.
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته په نورستانۍ کړې ده
بالکل
د دغې نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وی
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلې ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بیخي زیات دي یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک وو امگست شوا دمو چچلیست شوا ایشوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا.
ددی ترجمہ کرا تم دغه سیوه
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب دخوڑ روان وی نلی ترپک ترپک وو مگست شوا نری نری باران کې دے دولت دومو غسو کېست شوا ډیر خپل هوا چلے دے عائشہ وام سکه شوا زندگی کو نیست شوا زوی هغه او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګه ته ناس وی او زندگی هغه زو او زندگی به ډیر خوشحالی سره زما مخ ته تلې.
خاص ویل کې چې تال ته په پاکستان کې فلم کے ہم کار کرے ڈرامو کے لیے کار کرے دے سے کردار دے ادا کرے
التا داشے سفارش او د پیسو په بنیاد چون کی سړی مختزی الحمدللہ ٹیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه چې ټول ناول چې مات لاہوری پنجابی فلم کې مات داسې موخرا کړ چې التا با زما د مرګ سین او دا چومنم چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاده تیرې دن کی یا چې دین هیرو خبرې کی او مونږ چې دین واغی چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزی خو ما چې کوم اول کردار التا ادا کړ زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ودز کې هغه دز په ما لګي دا ما یو خطرناک دای سره چې دین ولته د مرکدو سین ورکول نو اول چې دین ډایریکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه لري داس کسان ولې راوړي خو بیا غول چې نور مجبوري دا مارو لخوا د بیا ته دی لازمه شور ک کې دې شخو شو چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خطول حیران شو دا سره اختیار مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چکچکوال چې واقع ډیر ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړه. نو ځکه سفارش زما مقصد دا چې سفارش او د پیسو په بنیاد مخته ځي، ټیلنټ په بنیاد دلته څوک مخته نه ځي. دغه لامل چې ازال د نه پاتې شم، بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشره چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغه لزه یو ویډیو او فلمي شکل ورکم، نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې او ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغه کې غانې ډانس او د خزي چینل ډیر بے پردی، ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دوانو خلاف زما هم دغه څه خواهش. خو دلته ډیر داسې خلک دي چې تبصری نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذبات کیږي خلک، نو هغه وجه نه چې دینو بس زما ډیر ځلې داسې کارونه بیا باندې د خلکو په مخ
کې شوې دي
او زړه داسې مات شوې دي، ځکه چې خلک چې دینو دغه فیل سره واقف
نه دي په هم دغه یو کې کردار ادا کنه نورو کې دي
نه. مال ته ډیر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم خو ډیر مختصر کردار به وکنه، زمونږ دوه درې پښتو فلم لکه شیر پښتونخوا پیښورې بدماش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار. ما د پاره ان شاء الله هیڅ څنګه مشکل نه دی، البته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول. ټوکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتي او دا کوم، موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش، یا دلته نظر منډي و مهیرو سره یا هغه ما وهي زاغې سره فایټ کوم، صرف دا سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
د فلم د پاره د ستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشري لپاره وړاندې کوم چې هغه کې ډانس نه وي
کنه
نظم دي لیکلی ورته شي
اوشته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم د قومندان مثبت او منفي کردار دوانو باندې کار کړی دی هغه کې چې دینو د بیک گراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه خود له شوی او د قومندان چې کوم احساسات دي او هغه چې کوم مثبت کردار دی هغه په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا دکمندان کردار ہمت لالا ہے، بے خوف دے نہ ڈر دے، دلیر دے بہادر دے، سلطان دے سکندر دے، نہ دے غافل دے چان پہ ہر دشمنی نظر دے، یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا عسکر دے، ناس پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے، گرزی خپ فراغ سینا گرچی هر طرف تا خطر دے، او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا، ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی اگر خپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد دینی دا عسکر دیر در داغین نه برداشت کی گزر کا اگر غواڑی چی عسکر د پاره چی دین یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي، خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسه به مونږ نوی اوریدلې. د زرپانې په ننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي.
زرپانا آیا باګرام پیژنې؟ لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجا وو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې خزي درلودې. یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته د سخاک لپاره دوا ورکړه او هغه وو چې د راجا درې واړه خزي امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېګول چې رام لکشمن او شتروګن نمونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر، لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن وو. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځي مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترات چې کله زوړ شو نو خپل ولی عهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته.
رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه، خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل. د دوی مینه او د دیدن تلوسه ورځ تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککایي یې هغه وعده وریاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. ککایي راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په وعده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د حقیقي زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار وعده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس لمانی بهر شوی وو. د هندو مذهب او د عقیدې لمخې رام به شپېلې غږوله، او د شپېلې په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول، چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلې شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډاکه ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بل اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي. دا چې وروسته څه ډول وژل کېږي او له کومو پیښو سره مخ کېږي او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کېږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوی، او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شا کنیشکا خپل پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر شیخ عیسا مشوانی ته ځانګړی کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ عیسا مشوانی.
مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه یې په کونړ، د کابل په کوه دامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او لپخوا څخه د هند پلتو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم لدی قوم د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوري پښتانه شاهنشاه معاصر وو. نعمت الله هروی په مخزن افغانی کې د ده د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده او هلته یې ځمکې او پټي درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغی په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټي خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغانی څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د ده نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوري په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټې خزانې مولف هم له مخزنه د ده یو پښتو شعر داسې را نقل کړی چې وایي: په خپله کار کړي خپله انکار کړي، په خپله کار کړي خپله انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واوریدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او تند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او د ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ورېښمین خیال. زه او ته د خدای لپاره دا څه وایې؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاوند شي. تا پاچا ل خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې مې چې تا سره یو ځای وي، ما خوندونه اخیستل ستا له وجوده، مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادگان دی روم او مصر را پسی دی، ملکه با دی بابل یا هندوستان شم. دی گلبوی پا خبرو کک حیران شو، تر پخو لانده زمکش و روانه، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، پا وجود که دی اور بطی شو بلا، را نگدی شو گلبویه ونی ولا. ز پتا بانده مینیم تزمائه، ستا لخلی ندا خبری دی بلچا دی، یا خو بله زما گلپویه نه، گلپویه لملا خنجر غلی را ویست، زان اخلاص کر پا دیر زور دکک لمتو، یو ناچا پا خنجر پر زرور خخ کر. کک تپیشو خو پا زخم خبر نو، توا جور دکک تترو لپولادو، دخنجر لطپ راغ لنری وینه، خو کک پت زرک زخمیو لجفانه. دی گلبوی لخبرو زر خنجره، دی زلمی کک پر زرگی و چرخی دلی، داس زخم یه پت روح که وجود شوه، چه خبر هیچ دی تتر پر زخم نشو. دی کک زر داس مات شوه نن ما خامو، چه دی جوان پیتای پر بار لکن آکامو. کک گوهزاد لکه هسک غر را نری دلی، پگونډو ګورا پریوته پژړاو چنا چا پشور ما شور شو د ساتونکو د ګلبوی د پلار څو سرتیری راغلل وتی توري لتی کو تا وولي پرکک یو ناچا پراغلل گزارونه خو غصه د کک وجود کړ لکتیه یو ناچا په حسک را پاسې د ولاړ شو زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ څو ګزاره یې د ګرز ورباندې وکړل د ساتونکو مړي ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پنا شو ګل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو. Thank you.